په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو د افغان زندانونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له رضوان مراد څخه خبرونه اورو.
ولسی جرګې د 1992 کال مالی بودیجه چې دوه ځله په خواره چې وه نن تصویب کړه. په کابل کې نن د 12 ټولګي له 10,000 فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه، او د الجزیر مقاماتو ویره څرګنده کړي چې ښایي د هیواد د ګاز په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې د وروستۍ پیښې د قربانیانو شمیر زیات شي. د خبرونو تفصیل: ولسی جرګې د 1992 کال مالی بودیجه چې دوه ځله په خوارت کړې وه نن تصویب کړه. د دې جرګې غړو نن په فوق العاده غونډه کې د رایو په اکثریت دا بودیجه تصویب کړه. مخکې له دې ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د 1992 مالی کال بودیجه په دې خاطر د دوهم ځل لپاره رد کړه چې د جمهوري ریاست لپاره زیاته بودیجه ځانګړې شوې او هم د پراختیا پروژو لپاره کافي پیسې په پام کې نیول شوې. د 1992 کال عادي بودیجه سباندې 1.69 میلیارد افغانۍ او پراختیا بودیجه سباندې 1.55 میلیارد افغانۍ ده. چارواکي وي د افغانستان ټوله پراختیا بودیجه او د عادي بودیجه او برخه لا هم بهرنۍ مرستې جوړوي. د هلمند چارواکي وایي چې د نادلي او مارجي ولسوالیو په باري دښته کې د افغان ځواکونو لخوا د تېرې ورځې راهیسې پوځي عملیات روان دي. د دې ولایت د والي وین احمد زیرک نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وچل شوي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. نوموړي همدارز ویل چې په یو بل پیښې کې هغه وسلوال نیول شوی دی چې د 9 کلنې انجلۍ په وژنه تورن دی. چارواکي وایي نیول شوی کس له طالبانو سره اړیکې لري او یو جنۍ یې په ډزو وژلې ده. وسلوالو طالبانو بیا د دې پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په کابل کې نن د 12 ټولګي له 10,000 فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل چې سږ کال به شاوخوا 80,000 کسان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د وی درې کال مخکې شاوخوا 40,000 کسان لوړ زده کړو ته منل کېدل، خو اوس مو د لوړو زده کړو له 40,000 او همدارنګه د نیمه عالی او شپې پوهنتونونو له جذب سره دا شمېره 80,000 ته ورسوله، چې دا یو لوی ظرفیت ښکارندوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو د معلوماتو له مخې ټاکل شوی روان کال په ټول افغانستان کې له 1,90,000 فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي چې 40% انجن دی. د الجزائر مقامات ویره څرګنده کړي چې خاید د هیواد د غاس پت اساساتو کې د یرغمل نیونې د ورسته پیخي د قربانیانو شمیر زیات شي. د ان امیناس د غاس پت اساساتو کې د الجزائری ځواکونو په حمله کې چې د څلورو ورځو لپاره وسلوالو دغلته لسګونه کسان یرغمل کړي، درویش کسان بهرنی او الجزائری وګړي وشل شوي. خو د الجزائر د مخابراتو وزیر محمد سعید نن ویل اوس هم د ځینو هیوادونو د لادرکه اتباو د منډلو چارې روانې دي او د ته پکتنې خای د ان امیناس د غاز د تاسیساتو د پیښې د مړو شمیر زیات شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا نن د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څرګندونه وکړې. لورانت فابیوس ویل دی وایي هغه ټولو تورستانو چې د غاز په دې تاسیساتو کې حمله کړې وه قاتلانو، هغوی چور تالان جنسي تیری او وژنه کوي، نو وضعیت د زغملو وړ نه و. زه فکر کوم اوس دا ویل اسانه دي چې داسې او یا هغسې باید شوي وای. د برتانیې صدراعظم پرون په دې پیښه کې د خپلو دریو اتباعو وژل کېدل تایید کړه. ویل چې درې نور برتانویان لادرکه دي چې ښایي هغوی هم وژل شوي وي. امریکا وایي د دې هیواد یو تبا د الجزیر د یرغمل نیونې په وروستۍ پیښه کې وژل شوی دی. ناروې، ملیزیا او د جاپان په شمول یو شمېر هیوادونو په دې پیښه کې د خپل یو شمېر اتباعو د لادرکه کېدو خبره کړې ده. په یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې له القاعده پورې تړلي 9 مشکوک وسلوال وچل شوي دي. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې دا کسان تېره شپه په مارب ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په دریو بریدونو کې وشل شوه. ګومان کېږي چې په وشل شوو وسلوالو کې 2 تنې د سعودي عربستان اتباع دي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې تر اوسه پورې 30 وسلوال وچل شوي دي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې له یمن سره په دې هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو پر ضد په روانه مبارزه کې خپله همکاري پراخه کړې ده. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما نن د امریکا د ولسمشر په توګه د خپلې دوهمې دورې د پیل لوړه پر ځای کړي. د امریکا د اساسي قانون له مخې په رسمي توګه د لوړې دا مراسم باید د جنوري په 6 نیټه یعنی نن په سپینه ماڼۍ کې په محدود توګه ترسره شي. له دې وروسته به جمهور رئیس اوباما د دوشنبې په ورځ د شاوخوا 800 کسانو په حضور کې د دوهم ځل لپاره لوړه وکړي. ولسمشر اوباما د هغه میرمن او دوه لوڼو د اونۍ په پای کې داوطلبه خدمت د خلکو د هڅولو په لړ کې د خدمتونو د ملي ورځې په ترڅ کې په واشنگټن کې د ښوونځي د کتابونو الماری رنگ کړي. مرستیال ولسمشر جو بایدن او د نوموړي میرمن بیا د امریکایي ځواکونو او ژوبلو شو سرتیرو لپاره د مرستو برابرولو چارې ترسره کړي. او چین وایي چې د امریکا د هغو څرګندونو له امله شدید ناراضه دی چې ویلي د هر هغه یو اړخیز ګام مخالفت کوي چې له امله د لانجمنو ټاپوګانو په مسله کې د جاپان دریس کمزوري کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا هیواد له متحده ایالاتو غواړي چې د دی یا اوی ټاپوګانو په اړه مسؤلانه تګلاره غوره کړي. له دې وړاندې په ریپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل جاپاني سیال سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې امریکا د دغو ټاپوګانو د ملکیت په مسله کې کوم دریس نه غوره کوي، خو د هر هغه یو اړخیز ګام مخالفت کوي چې د جاپان د دریس د کمزور کېدو سبب کیږي.
خبر نمو د ازادي رادیو په مشمنې خبری مجله کې وریدل. په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې د افغان زندانونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او وایي افغان ځواکونو بندیان شکنجه کړي، خو په دې اړه د بشري حقونو د ادارې یو کارکوونکی بیا وایي
اوس هغه زندانونه چې په افغانستان کې وجود لري هر څوک لاسرسی درلودلی شي، یعنې د بشري حقونو فعالین کولی شي هغې زندانونو څخه لیدنه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت د هند د هغې فیصلې هرکلی کړی چې د افغان محصلانو بورسونو ته یې 1.9 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. په کابل کې نن د کانکور ازموینه واخیستل سوه. یو ګډونوال
ماسینتیان په موږ ښه تیریږي او کوم مشکل موږ نه لرو، موږ ډېر ښه کوم یو هم زده او بیا موږ خوښ کړو.
تر شپږ نیمې بجو پرې نور مسایل هم څېړو. په الجزایر کې د برمته نیونې د پیښې د پای ته رسېدو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه هم رپورټونه لرو. ملګرو ملتونو په خپل یو ورستی راپور کې چې په پام کې د سبا خبر سي ادا کړي چې د افغان ځواکونو لخوا بندیان خورا زیات شکنجه کیږي. وال ستریت ژورنال ورسپانه له هو کسانو سره چې دا راپور یې کتلې د خبرو پر بنسټ وایي د ملګرو ملتونو راپور ادا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو شکنجه ډیره عامه شوې ده. د وال ستریت ژورنال د راپور نورې برخې له احمد تکل څخه اوري چې په استودیو کې دی.
ملګری ملتونه د پولیسو او ملي امنیت تر ادارې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د پراخې شکنجې ادعا په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د امریکا له پوځ څخه د ټولو زندانونو د سپارلو غوښتنه کوي. وال ستریت ژورنال ورسپانه په یو راپور کې لیکي چې ښایي دا ادعا افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې یو بل خنډ راوچت کړي. ولسمشر حامد کرزی له خپل سیال باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل امریکا به په بګرام زندان کې په تروریستي فعالیتونو تورن بندیان ډیر ژر افغان حکومت ته وسپاري. خو د ورسپانې په وینا د امریکا او په نړیوال اعتراف کې د ګډونوالو ګڼو هیوادونو د قوانینو له مخې که د بندیانو د شکنجې په اړه معتبر شواهد وړاندې شي نو د بندیانو د سپارلو غوښتنه به غیر قانوني وي. وال ستریت ژورنال ورسپانې د یو لویدیز ډیپلومات له قوله چې د ملګرو ملتونو راپور یې کتلی لیکلی دی وای د بندیانو شکنجه د ژورې اندېښنې خبره ده او په اړه به حتمان غبرګون وښودل شي. د ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط ورسپانې ته ویلي دي د بندیانو د شکنجه د ختمولو ژمنه د ولسمشر کرزی حکومت په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیز د دوامدار مرستو د ترلاسه کولو د ژمنو په بدل کې تیر کال کړی و. د ملګرو ملتونو سلمخیز نوی راپور په ټول افغانستان کې لسلګونو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. هغوی چې راپور یې لوستی وایي د اوسنیو او پخوانیو بندیانو په ګډون د دې مرکز نږدې او بخې د دې مرکو نږدې نیمایي ګډونوالو ادعا کړي چې د ملي امنیت او پولیسو د مامورینو لخوا یا شکنجه شوي او یا ډیر بد چلند ورسره شوی دی. د دې کسانو په وینا د ملګرو ملتونو له راپور سره د حکومت د غبرګون یو اوږد سند هم زمیمه شوی چې په هغه کې افغان حکومت ځینې ادعاوې رد کړي او ژمنه یې کړې ده چې په اړه به یې تحقیقات وکړي. له بندیانو سره د ناوړه چلند د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په راپور د ملګرو ملتونو راپور په ځینو غیر رسمي توقیف ځایونو کې د شکنجو یادونه هم کوي. د هغه موقت بندیخانې دي چې حکومت یې اداره کوي، خو د بشري حقونو د څارونکو له نظره د هغو د پټ ساتلو لپاره رسمن نه دي ثبت شوي. څو ورځې مخکې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پر راپور کار روان و او مهم جزئیات د افغان حکومت او ناټو چارواکو ته ورسېدل، د نړیوال ائتلاف چارواکو اعلان وکړ چې د بندیانو د سپارلو چارې یو ځل بیا ځنډولې دي. د کسانو ورځپاڼو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور عمومي انځور خوښینوونکی دی او د 2011 کال له راپور وروسته د یو لړ محدودو اصلاحاتو یادونه پکې شوې. مخکینی راپور دې موضوع ته د نړیوالو پام راوړاوه او په نتیجه کې امریکا او متحدانو یې د افغان حکومت نهو زندانونو ته د بندیانو سپارل وځنډول. هغه مهال ځینو لویدیځو چارواکو چې له بندیانو سره د بد سلوک له موضوع خبر وو، ځینې توقیف ځایونه په خاص ډول د ملي امنیت بندیخانې له بندیانو د بیرحمانه تحقیقاتو په خاطر د نوکانو ټولولو فابریکې بللې وې.
ومردل چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې د افغان زندانونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه بندیان شکنجه کوي. پر همدې مسله د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره احمد تکل مرکه کړې ده.
هوتکی صاحب، ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې په پام کې د سبب خبريږي د راپورونو لمخې دا خبره کړې ده چې وایي افغان حکومت خپل هغه ژمنې چې شکنجه به په زندانونو کې راکموي نه دي ترسره کړي. ستاسو معلومات څه وایي په دې برخه کې؟
تر کومه ځایه چې موږ سره نه خوځلې ده، د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې چې کوم زندانونه وجود لري او د هغې نه څېړنه شوې ده، د شکنجه کچه تر پخوا په مراتب راټیټه شوې ده. په خصوص هغه زندانونه چې وزارت داخلی تر قیمیت لاندې راځي.
تاسو خپل دا معلومات د ملګرو ملتونو څارونکو ته وویل؟
ملګرو ملتونو کوم گزارش ته ترتیب شوی ده هغه گزارش موږ سره نه ده شریک شوی، ولی هغه مجالس چې موږ په ملي او بینالمللي سطح کې لرو په هغې کې په وضاحت سره موږ په دې ټینګار کړی ده چې د زندانونو وضعیت باید معیاري شي او شکنجه کاملا له منځه ولاړ شي. په دې رابطه د داخله او چارو وزارت په وار وار سره دا تعهد کړی دی چې موږ به فني کسان یا پروفیشنل کسان په زندانونو کې توظیفو ترڅو ملي قوانین په زندانونو کې تطبیق شي. او بل مهمه نقطه دا ده چې اوس هغه زندانونه چې په افغانستان کې وجود لري هغې ته په ساده توګه هر څوک لاسرسی درلودلی شي، یعنې د بشري حقونو فعالین کولی شي زندانونو څخه لیدنه وکړي.
د ملي امنیت زندانونه
پخوا ستونزې کاملا درلودلې، په هغې کې شکنجه هم وجود درلودله او مدافع وکیلانو ته هم لاسرسی نه درلوده. په دې مورد کې موږ په وار وار سره خپل ټینګار کړی دی چې د ملي امنیت د چارواکو لخوا نه باید د قانون په چوکاټ کې عمل وشي. ولې کله چې تغییر د ملي امنیت په رهبریت کې راغی، تاسو به هم د مطبوعاتو له طریقه اورېدلی چې اسدالله خالد چې کله عمومي رئیس د ملي امنیت شو، په درېیمه ورځ یې مطبوعاتو له طریقه اعلان وکړ چې د بشري حقونو فعالین، مدني ټولنې فعالین هر وخت چې وغواړي کولی شي چې د دوی د توقف خانو څخه لیدنه وکړي. چې دا پخپله یو پرمختګ و د ملي امنیت په چوکاټ کې د اول ځل دپاره. ولې په هر حالت د هغې په مورد کې موږ خپل تشویشونه درلودل، ولې اوس ګورو چې هغه تشویشونه تقریبا تر یو اندازې پورې راټیټ شوي دي. یعنې دوی هم متوجه شوي و دې ته دي چې اوس په افغانستان کې د بشر د حقونو فعالین یا مدني ټولنې یا د پارلمان غړي په وختن او فوختن تلاش ودي تکړي چې د زندانونو څخه لیدنه وکړي.
هوتکی صاحب، تاسو د وضعیت د ښېګڼې یادونه کوئ، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې یوه بله مسله هم یاده شوې ده چې هغه ځینې توقیف ځایونه ښودل کېږي چې رسمن ثبت شوي او راجستر شوي نه دي. نو که چېرته تاسو نه یې خبر له داسې توقیف ځایونو نه، څنګه به هلته ولاړ شئ؟
هغه توقف ځایونه چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې په رسمي شکل باندې وجود لري، طبیعي ده چې د هغې په مورد کې موږ معلومات لرو. چې یو اړخ یې د داخله او چارو د وزارت تر قیمیت لاندې دي او بل اړخ یې د ملي امنیت د عمومي ریاست تر کنټرول لاندې دي. زه فکر کوم چې خارج دې محوطې نه به نور داسې توقفاني وجود ونه لري چې هغې باندې حکومت تسلط ولري او موږ د هغې نه خبر نه اوسو.
د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې مشر عبدالرحمن هوتکی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند لخوا افغان محصلانو ته د بورسونو لپاره د 1.2 میلیون ډالرو د بودیجې د ځنګړي کېدو هرکلی وکړ. هند ته به په راتلونکو 9 کلونو کې هر کله افغانستانه د 600 څخه ډېر محصلین د لوړو زده کړو لپاره ځي. تفصیل د محمد قسیم سولمل پر پټ کې.
هند چې له 1300 کلونو راهیسې یو شمېر افغان محصلین په خپلو پوهنتونونو کې مني، په خپل نوي پریکړې سره د راتلونکو شاوخوا 9 کلونو لپاره د دغې مرستې د دوام ډاډ ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د هند د حکومت دا پریکړه وستایله او زیاته کړه چې راتلونکي کال به یو زیات شمېر محصلان د هېواد ته واستول سي. د هغه په وینا دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې په هند کې د افغان محصلینو لپاره له دې هم ښه شرایط برابر کړي.
چې موږ د لوړو زده کړو وزارت په هیڅ په دې اړه معلومات لرو، هر کال 1500 بورسونه افغان محصلانو ته ورکول کیږي. انشاءالله دا بهیر دوام کوي او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین هڅه کوي چې هر کال دا فیصدي نوره هم لوړه کړي. دا خپله زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره معنوي شتمني ده او د افغانستان د جوړونې لپاره یو امید، ځکه موږ باور لرو بشري قوه جوړه کړو بې له شکه به خپل هیواد جوړ کړو.
د راپورونو له مخې د هند کابینې د افغان محصلینو د تحصیلي بورسونو لپاره د 9 کلنې دورې لپاره شاوخوا 1.2 میلیون ډالر نوې بودیجه تصویب کړه. د دې پریکړې له مخې به تر 2020 کال پورې هند ته هر کال 615 محصلین د لوړو زده کړو لپاره ځي. ښاغلی عبید زیاته کړه دوی هڅه کوي چې دا بهیر د افغان حکومت لخوا د یو اندازه بودیجې په برابرولو سره لا پیاوړی کړي. نوموړي زیاته کړه دولت راتلونکي کال بهر ته د تحصیل لپاره د افغان محصلینو د لیږلو په خاطر 15 میلیونه ډالر بیل کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر محصلین د دې لړۍ شفافیت ته د شک په سترګه ګوري. د کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بورسونو کاندیدان زیاتره د لوړ پوړو دولتي چارواکو له کورنیو او خپلوانو څخه وي.
داسې بعضې کسان ده چې خپل په لیاقت باندې کامیابیږي او خپل بورس ته ځي، او بعضې کسان ده چې په واسطه باندې کامیابیږي او په واسطه باندې درس وایي او هر کار چې کېږي په واسطه باندې.
په افغانستان کې د واسطې نه او د پیسو نه علاوه یو شی هم نشته. څوک چې د رئیس زوی دی د مشرانو کوم کسانو زمن دی، هغه ټول په واسطه چې هغه هلته ملاړ شي نه کامیابیږي. هغه درسونه ډېر محکم او قوي درسونه دي، بېرته واپس یې دلته رالی.
خود لوړ زده کړو وزیر د دې خبرې پر ردولو سره وایي چې دوی دا بهیر په جدیت سره څاري. دوی وایي د دې بهیر د څارلو لپاره د پوهنې، بهرنۍ چارو وزارتونو او ملي شورا یو ګډ کمیسیون ګمارل سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي دا مهال 1000 ډېر محصلین د بهرنۍ هیوادونو په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي.
په کابل کې نن له لیسو څخه له 1000 فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسساتو کې د محصلانو د جذب کچه لوړه شوې ده. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې سکل د کانکور د ازموینې له 1,90,000 ګډونوالو څخه به شاوخوا 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. چارواکي وایي د کانکور د ازموینې 70% ګډونوالې نجونې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې د محصلانو د جذب کچه ډیره شوې ده.
اتویش پونځي مو جوړ کړ، همدارنګه 128 ډپارټمنټونه مو ایجاد کړل. د کاله مخکې تقریبا 3000 کسان د لوړو زده کړو لپاره جذبېدل، خو اوس موږ 4000 علي او نیمه علي زده کړو ته او همدارنګه د شپې پونځي لپاره جذب 8000 زده کوونکو ته رسولي چې دا یو ډول ظرفیت ښیي. او موږ په راتلونکي کې د نورو پونځي په جوړولو سره به ډیر محصلین جذب کړو.
خغلی عبید وویل چې ټاکل شوې ده په کابل کې د کانکور ازموینې د 1500 ګډونوالو څخه په 500 پړاوونو کې ازموینه واخیستل شي. که څه هم چارواکي وایي د پوهنتونونو د جذب ظرفیت لوړ کړی، خو د سږ کال په کانکور ازموینه کې به بیا هم څه باندې 1,00,000 زده کوونکي هیڅ کومې تحصیلي موسسې ته جذب نه شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د کانکور ازموینه په شفاف ډول په مرکز او ولایتو کې واخیستل شوه. په همدې حال کې 2 تنه د کانکور ګډونوال د خپل ازموینې په اړه وویل.
ما نوم جهاد میر ده، د پغمان څخه یم. قلعه کې ما سینتیان په موږ ښه تېرېږي او کوم مشکل موږ نه لرو، بس ډېر ښه ولانو چې کوم یو هم زده و بیا ما خوښ کړم.
نجمه هستم از مکتب لیسی بختیار، خودم 15 هم هستم در مکتب و رشته دخواهیم و موقوق هست یا میبینیم که چی میشه و امتحانم بسیار خوب است، استادا بسیار نظم امارات کردن و خوب است که از الله است.
د لوړ زده کړو وزارت په وینا د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس له هر ولایت څخه 15 تنه هغه زده کوونکي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي د کانکور لازموینې پرته پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینې نتیجې به د دلوي میاشتې په پای کې اعلان شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په رسمي توګه سر لننه د جمهوري ریاست دویمه دوره پیلوي. ښاغلی اوباما څو ځله اعلان کړی چې غواړي د افغانستان جګړه په مسؤلانه توګه پای ته ورسوي. په دې باب زبیر جمن د کابل پوهنتون د سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر سپی سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې اوباما به په نوې دوره کې له کومو ستونزو سره مخامخ وي.
اوباما د تیر دوره کې خپل ډېر کوشش وکړ لومړی ترانس چې د افغانستان نظام ریبوټ خواته لاړ شي، حساب ورک شي، اداره پروفیشنل او مسلکي شي او د دوی اعتبار پرې وکړي چې هغه مرسته ورته دوام ورکړي او خپل مسایل خپل حلولی وشي. مګر بیا هم که دی متوجه وي همغه پخواني فکر تخپل نه شي چې افغانستان کې یو سم مسلکي نظام حاکم نه شي، بیا به نه د په کار جوړ کړي او نه د ملت د افغانستان که تر اوسه د دې نه خیز لرل دي.
د افغانستان د حکومت سره به روابط څنګه کله کله له دې نه مخکې خو لیدل کېدل چې کله کله به سره دغه روابط د دوی خراب و. په دې نوې دورې کې د څه توقع شته چې روابط ښه واوسي؟
روابط خو تر اوسه پورې چې خراب و زموږ رهبران یو تن اوس د اول بل نه راغلی، تر اوسه پورې برابري کې خراب لري ښاغلی کرزی. نو خدای په دې یو نیم بل کال کې هم ډېر داسې ځوانان څه نه باسي وو او مخځایونه چې د نورو خلکو هم او رښتیا او جدي ګامونه واخلي په دې اصلاحاتو کې چې په هر څه پوهېږي، دا زړه ده چې دای څه کوي به پوهېږي. نو ولې نه کوي ولې نه کول هغه ټول خلک چې ځان سره مقصده بیا خپله وکړي کار ځای ته نو پوه به شي چې هېڅ دلیل سره نه وو د دې لپاره چې دوالی
اوباما خود جګړې د ختمولو هوډ کړی دی. څو واره دا ویل چې جګړه ختمول غواړم، دغه چاره به ورته څومره ستونزمنه وي په افغانستان کې؟
فکر نه کوم چې نور اوباما ته ستونزمنه وي، ولې چې هغوی خپله دفاع بیا کولی شي او خامخا د امنیتي پخت چې امضا کېږي د کردي سره په هغو کې به یعنی دومره صلاحیت دوی ترلاسه کولی شي چې القاعده بیا پرې نه ځي چې افغانستان کې ځالې جوړې کړي او یا د دې ځای نه د نورو ځینو نورو مسلکه هېوادو غوندې لاس چوکي د امریکا او د غربي نړۍ او د ډیموکراسۍ پر ضد باندې.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر سپای وو.
خبری مجله اوري.
د هند صدر اعظم وایي د کشمیر د کنټرول په کرښه کې وروستیو خونړیو شخړو ته په پام سره چې دوه هندي او درې پاکستاني عسکر ووژل سول له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه کوي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي هند به وروستۍ پیښې ته په پام سره چې په کشمیر کې عسکر په غیر انساني ډول ووژل شول له خپل ګاونډ پاکستان سره پر اړیکو له سره غور وکړي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې منموهن سنگ دا خبره د یکشنبې په ورځ د هند په شمالي ښار جیپور کې د خپل ګوند غونډې ته د وینا په ترڅ کې وکړه او وی ویل چې که څه هم هند غواړي چې له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري، خو اسلام آباد ته پکار ده چې نوې ډیلي ته دا په عمل کې وښيي چې دوی سوله غواړي. سنگ څرګنده کړه چې موږ له پاکستان سره په منظم ډول پر خپلو اړیکو غور کوو. موږ دا واضح کړی چې دغه وروستۍ پیښه به پر دو اړخیزو اړیکو منفي اغیز وکړي. سنگ چې په هندي ژبه یې وینا کوله دغه راز وویل چې موږ به د حالاتو د دقیقې او محتاطانه څېړنې وروسته راتلونکي ګامونه اوچت کړو او زیاته کړه موږ له پاکستان سره دوستي غواړو، خو دوی ته هم پکار ده چې په دې لاره کې هڅه وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د جنوري له شپږمې نیټې را په دې خوا د وسلوالو نښتو په څو پیښو کې درې پاکستاني او دوه هندي عسکر وژل شوي دي. هند پاکستاني عسکر تورن کړي چې د دوی ځواکونه یې وژلي او ټپیان کړي او د یوه عسکر د سر پرې کېدو ادعا یې هم کړې ده، خو اسلام آباد دغه تورونه بې اساسه بللي دي. که څه هم د کنټرول په کرښه کې اوس وضعیت آرام دی، خو په سیمه کې وروستۍ شخړې په 2003 کال کې د اوربن له اعلان راهیسې تر ټولو جدي ګڼل کېږي.
نن د خدای خدمتګار د غورزنګ د مشر خان عبدالغفر خان یا بچا خان 15 تلین وو. د بچا خان د عدم تشدد نظریه د محل پسیمه کې د امن په ټینګولو کې موثره تمامیدلی سي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال مجید بابر په دې اړه رپورت برابر کړی.
د 1990 کال هغه ورځ واقعي تاریخي وه، کله چې د 400 په اوتماندو سیمه کې د بارام خان په کور کې عبدالغفار خان وزیږیدو. دغه عبدالغفار خان چې بیا د خپلو سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو له امله د باچا خان او د خپلې عدم تشدد د نظریې رامنځته کولو له وجې د سرحدي ګاندي په نوم هم مشهور شو. د 1983 کال د جنورۍ په 6 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. نن دغه عدم تشدد د عالمبردار د تلین 15 کال دی. خو پښتنه دا ده چې آیا اوس چې په پاکستان او افغانستان کې زیاتره پښتون میشته سیمې تشدد او جنګونو په خپله ولکه کې اخیستې دي، د باچا خان د عدم تشدد نظریه د امن پر اوستو کې څومره ګټوره ثابتېدای شي؟ په لندن کې په آکسفورد پوهنتون کې د ټولنیزو چارو استاد او د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک باندې کتاب لیکونکي مکلیکا بنرجی د دې پښتنې په ځواب کې وایي:
په تاریخي توګه د باچا خان خدای خدمتګار تحریک دا ثابته کړې وه، خو چې کله موږ نن د هغې عدم تشدد د نظریې د نه کارولو په اړه سوچ کوو او دا ګڼو چې دغې نظریې پخوا ګټې لاسته راوړې وې او اوس نشي عملي کېدی ځکه چې حالات بدل شول، خو هغه وخت استعماري طاقتونو د موجودیت او په یورپ، افریقا، برصغیر او افغانستان کې د جنګونو سره سره باچا خان کې دا وجدان او حوصله وه چې وی ویل چې راځي د دې تشدد نه سه مختلف کار وکړو چې نه پکې د یو بل وجنوي او نه تشدد، بلکې هغه نظریه دا وا چې څنګه خپل دښمن په خپل احتجاج کې رايوځي کړی.
مکولیکا بنرجی وایي چې هو اوس هم د عدم تشدد نظریه د امن پر اوستو کې ډیره ګټوره ثابتې دي شي، خو پښتنه دا راولړیږي چې آیا د دغې نظریه پر مخ بوتلو لپاره هغه ټولنیز او سیاسي سوچ موجودیت لري کوم چې پخوا موجود وو؟ په ځواب کې په پیښور کې د باچا خان ایجوکیشن ټرست یو مشر خادم حسین دا نظر لري:
عدم تشدد په دنیا د باچا خان او د هغه عمل ګروپ مخ کې بوتلی وه، د دې لپاره درې سیزونه داسې موجود دي چې دغه مفکوره نه صرف داسې په مخ کې وړي، بلکې د هغې کې د موجوده د حالاتو مطابق هغې کې د اضافي کولو یو پوره اهلیت لري.
خو مکولیکا بنرجی بیا وایي چې هغه سیاسي او ټولنیز قوتونه چې د باچا خان د فلسفې سره تړلي دي او غواړي چې د عدم تشدد نظریه خوره کړي، نو دوی لپاره ضروري ده چې ولس سره په باقاعده بنیادونو اړیکې وساتل شي او لکه د باچا خان د هغوی په خوشحالو او غمونو کې شریک شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات د هرې هغې مرستې رسولو ته چمتو دي چې الجزایری چرواکي په دې هیواد کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته اړتیا ورته لري. چرواکي وایي چې له افراطي وسلولو سره په څلور ورځنۍ نښته کې لږ تر لږه 23 برمته سوي چې ډېره برخه یې بهرنیان وه او 22 یرغمل نیونکي وژل سوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ولسمشر باراک اوباما له قوله په الجزایر کې د څلور ورځنۍ خونړۍ پیښې مسؤلیت پر افراطي وسلوالو اچول شوی او یادونه شوې چې امریکا دا عمل غندي. اوباما ویلي دا برید د هغه ګواښ یوه بله نښه ده چې د القاعده شبکې او په افریقا کې د نورو افراطي ډلو لخوا رامنځته شوی. اوباما زیاتوي چې حکومت به په روانو ورځو کې د الجزایر له حکومت سره په نږدې تماس کې وي څو د پیښې د څرنګوالي په اړه پوره جزئیات ترلاسه او د راتلونکو دې ډول غمیزو مخنیوي وکړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې پر امریکا او امریکایي اتباعو برید کوونکي به د پټیدو لپاره هیڅ ځای ونه لري. پنیتا له خپل برتنوي سیال سره په لندن کې په ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې.
They have no refuge in Algeria.
القاعده دی په دې پوښی چې په الجزائر مالی او په بل هیڅ ځای کې هم د پټې دو ځای نه لري. مونږ به دوی ته اجازه ورنکړو چې د ځان لپاره د پټې دو داسې ځای پیدا کړي چې دا ډول تروریستي حمله ترې تنظیم کړي.
یوې وسلوالې ډلې د چهارشنبه په ورځ د پلازمینې الجزایر د جنوب په 800 کیلومتره کې د سهارا دښتې د ان امیناس د ګاز په تاسیساتو کې لسګونه بهرانیان برمته کړل. د یرغمل نیونکو غوښتنه دا وه چې فرانسه دې په ګاونډي هیواد مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. د پنجشنبه په ورځ ډېره برخه برمته وروسته له هغه وژغورل شول چې د الجزایر پوځ د یرغمل نیونکو پر ضد عملیات پیل کړل، خو پر دې عملیاتو ډېر انتقادونه هم وشول. عملیات د شنبه پر ورځ پایته ورسېدل او چارواکو وویل چې په دې ترڅ کې لږ تر لږه 30 برمته او 22 یرغمل نیونکي وژل شوي دي. د برتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند د دې پیښې انساني تلفات ویرونکي او د نه منلو وړ وبلل ویل دا تروریستان دي چې د پیښې اصلي مسؤلیت ور په غاړه دی.
خدمتونه اوریدونکو، له دې سره په افغانستان کې د ماښام 6:00 بجې او 1:30 دقیقې سپی ورستي خبری مجله درته سلطان سرور برابر کړی. په سټوډیو کې